شنبه د مرغوم څلورمه د اسدی رډو د نن ورځې خبرونې پیل شو او د ماشام تر وبجوې په منځنۍ صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. احمد شبریم هر کله مو کوم د افغانستان د صادراتو ترڅنګ واردات کم شوه.
د چین سره زمونږ په وارداتو کې هم قابل ملاحظه کمواله راغله ده.
وړاندې به دا هم واوري چې د پاکستان له لوري د کونړ پر دوو ولسوالیو د توپونو او هوانونو ډزې شوي.
د امارت اسلامي ځواکونو پاکستان په وسته د ډز ځواب په ډز باندې ورته.
دا به هم واوري چې کندهاري نجونه تعلیم غواړي.
زموږ په کندهار ولایت کې هم باید لوړ سنفونه شروع شي. دا خو د وخت ځای کې د وخت بیا هیڅکله نه راګرځي.
تر هر څه مخکې خبرونه په تاجکستان کې د افغانستان سفارت پولکونو ډالر له طالبانو ګرځولي. طالبان له یو بهرني پلاوي سره په کابل کې د افغانستان د سوهوي ډګرونو د سمبالولو لپاره په خبرو وختي او د افغانستان تر نولس کلونو کښه کرکټ لوبډله نن له متحد عربي اماراتو سره د آسیایي جام سیالیو په ترڅ کې لوبه کوي. د خبرونو تفصیل په تاجکستان کې د پخواني ولسمشر اشرف غنی سفیر د طالبانو حکومت ته د نږدې اتلکه امریکایي ډالرو د بیرته ستنولو غوښتنه رد کړه. محمد ظاهر اخبر پرون په دوشنبه ښار کې خبريالانو ته وویل چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني او هغوی حق نه لري چې د پیسو د بیرته ورلېږلو غوښتنه وکړي.
مینو کی هستن که اسما مطالبه میکنن که این پول
دوی څوک دي چې زموږ څخه دا پیسې بیرته غواړي؟ د افغانستان سفارت بیا هم تکراروم یو کوچنی کور دی. افغانستان دلته دی. دلته لس زره متر مربع مځکه ودانۍ ډیپلوماتان او خلک زموږ سره دي. موږ ممکن ډیری پیسې پیدا کړو او د افغانستان د خلکو خدمت پرې وکړو.
در خدمت مردم افغانستان بسپاریم.
اخبار په عین حال کې تایید کړ چې د طالبان حکومت د دغو پیسو چې ولکه او شپږتیا زره ډالر دي د بیرته ورسنولو په اړه لیکورلې شلې دي. خو د طالبان ویندوی زبی الله مجاهد ازادي رډو ته په دې اړه چې د دوی حکومت په تاجکستان کې د افغانستان سفارت تلیکاسته ولوي به خبري څرګند کړه. د طالبانو د حکومت دوامي روغتیا وزارت وایي د کورونا وایروس نو لستازه پیښې سب کړی دي. دغه وزارت ویندوی جاوید هوشایر اساجی رادیو ته وویل چې د نږدې زر تنو لازمیش ته وروسته څرګنده شوه چې د نولس تنو کرونا مثبت ده.
از 19 واقع مثبت دا واقع شد.
له نولس پیشو لس په هرات، دو په کابل، دو په کندهار، دو په میدان وردګ، دو په غزنی او یو په کونړ کې ثبت شوی
ده. هم در غزنی و یک هم در کونړ.
د روغتیا وزارت ویندوی د هم ویل چې تر اوسه پورې په افغانستان کې د کورونا د اومیکرون بڼه ده ثبت کړي. دغه وزارت پر اساس د سشکل د اگست له میاشتې تر اوسه پورې د کورونا نږدې 410 پیښې ثبت شوي او تر یو سلاته ډېر کسان ورڅخه مړه شوي دي. خو باور کیږي چې په افغانستان کې د کورونا پیښې تر دې ډېرې دي چې اکثره نه ثبت کیږي. طالبان وایي چې له قطر او ترکیې سره د کابل او څو نورو هوایي ډګرونو د چارو د سنبالولو په اړه خبري دوام لري. د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې له دواړو خواوو سره د دوی خبري روانې دي خو تر اوسه کومې نتیجې ته نه دي رسېدلې. د پنځشنبه په ورځ د ترکیې انادولو دولتي خبري اژانس راپور ورکړ چې د کابل د هوایي ډګر د چارو د سنبالولو په اړه د ترکیې او قطر ترمنځ تفاهم سند لاسلیک شو. د دغه سند پر اساس د دوړو هیوادونو کمپنۍ به د مساوي شراکت پر اساس د کابل د هوایي ډګر د سمبالولو په چارو کې همکاري کوي. د دوړو خو ترمنځ موافقې وروسته د دوی او طالبانو ترمنځ خبري پیل شوې چې د شاغل مجاهد په وینا تر اوسه پورې نهایي شوی نه دي. د پاکستان سیاسي ګوندونو د یو باثبات افغانستان او د پراخ بنسټ حکومت جوړولو لپاره پر طالبانو د سیمې د هیوادونو د فشار غوښتنه وکړه. دوی وویل په افغانستان کې ثبات نه یوازې د افغانانو لپاره مهم دی بلکې د سیمې د هیوادونو په ګټه هم دی ځکه چې د کډوالو د بهیر له ورماتې دو او د نامنۍ له ورخپرې دو بخوندي وي. له بلې خوا د پاکستان یو شمېر مذهبي ډلو بیا د خپل هیواد له حکومت وغوښتل چې ملګرو ملتو ته دې نه ګوري او د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د پاکستان په شمول هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د بریتانیا د عامې روغتیا ادارې پرون اعلان وکړ چې لومړنۍ نقشې او احصایې شي چې د کورونا په اومیکرون بڼې د اخته شویو کسانو د بستر کېدو احتمال لشته. د بریتانیا د روغتیا د ملي ادارې یا NHS د راپور له مخې د کورونا د دلتا په پرتله پر اومیکرون بڼې د اخته شویو کسانو د بستر کېدو احتمال له 500 تر 800 سلنې لشته. د دې ادارې له چړونو سره سم سره لدی چې د اومیکرون بڼې شدت کم دی خو د کورونا تر نورو بڼو ژر خپرې شي او د واکسینونو په وړاندې مقاومت ډېر دی. چړونکو وای دا چې د چړونو پر اساس تر اوسه د کورونا د اومیکرون بڼې له کبله د ناروغي شدت کم دی یا له کبله مړینې کم شول کی شي شای لدی سره هم تړاو ولري چې اوس ډیرو خلکو واکسین کړی دی. د افغانستان د کرکټ تر 1900 کلونو کشلو بلبه د سیي جام سیالیو په لړ کې نن په دوبی کې په خپل دوهمه سیالي کې له متحده عربی امارات سره مخامخ شي. متحده عربی امارات د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ غړیتوب نه لري خو دروان سیي جام کور پدې. افغانستان د دې جام لړۍ مسابقه پر پاکستان بایللې ده. متحده عربی امارات هم خپل لمړۍ مسابقه پر هند بایللې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ د نشیاتو رئیس او ویندوی فرید هوتک وای چې افغان دوبدلې نننې مسابقې ته پوره تیاری نیولای دی. د همدار اسویل چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به راتلونکو میاشت له هالند سره په درویو یو ورسنیو مسابقو کې مخامخ شي.
درې نړیوالې 500 ورځې لوبې د افغانستان په قربتوب د راتلونکو جنوري میاشتې په 16 نیټه پیلېږي. یاد لوبې د نړیوال جام په لارمونډه کې مهم رول لري او دغه لوبې چې دي د دوه هیوادونو لپاره خورا مهمه او ارزښتناک دي.
د ملي لوبډلې د دې مسابقو ترڅنګ تر 19 کلونو کښه لوبډله هم لاسي جام او روسي ویسټ انډیز ته ځي چې تر 19 کلونو د کښه لوبډلو په نړیوال جام سیالیو کې ګډون وکړي. افغانستان، هند، پاکستان، متحد عربی امارات په ای ګروپ کې له یو بل سره په دې جام کې سیالي کوي. دا سجی رادیو سارنی خبری مجله په منځنی سبا 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. احمد شیبریم پرې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شمشاد زدران مختوړي. د ورستوي بدلونونو لکبله د افغانستان واردات او صادرات کم شوې دي. د جګړې ترڅنګ په بانکي سیستم کې خند د اقتصادي وضعیت خرابې ده او ګڼ نور عوامل سبب شوي چې د افغانانو د شیانو او اجناسو د اخیستو توان کم شي او په نتیجه کې واردات لږ شي. د صادراتو په لار کې خندونه سبب شوی چې د افغانستان په ځانګړي ډول د جلغوزو صادرات غیسمن شي. اسمت چاروان په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي چې نور هیوادونو ته د افغانستان صادرات او ورڅخه واردات د پام وړ کم شوی دي. د دغه خنوم راستيال خانجان علي کوزي ازادي رادیو ته وویل ل چین او نور هیوادونو څخه د افغانستان واردات د ورستیو تحولاتو لکبل کم شوه دي.
د چین سره زمونږ په وارداتو کې هم قابل ملاحظه کمواله راغله ده او دا په دې خاطر ده چې زمونږ ټول د ټولي دنیا سره واردات کم شوه دي.
چین ته د افغانستان په صادراتو کې تر ټولو مهم قلم جلغوزي دي. خود طالبان ول وخت رسیدو وروسته هغه آسانتیاوی ختمی شوې چې د تیر حکومت په محل د جلغوزو صادرونکو ته ورکول کېدل. د جلغوزو صادرونکو شکایت کوي چې له همدې کبله صادرات کم شوي او کجر چین ته د جلغوزو د صادراتو لپاره آسانتیاوی برابرې نشي جلغوزي به خراب شي. په خوست کې چې د جلغوزو د تولید او پروسس یو مهم ولایت دی د دې میوه سوداګر الحاج محمد نعیم د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د دوی د جلغوزو د صادراتو په لاره کې رامنځته شوي خندونه لري کړي.
کڅوم ریو او رزم زندۍ دا به د ملت لپاره ډېر نقصان دی. په ملیونونو نقصان ده. نو دا به دوه باسي چې د خارج ته شهر لار باندې یو باسي مونږ کوم مشکل پاکستان یا کوم نور ملکونو سره نه لرو په هر لار سي دا به دوه باسي.
په خوښ کې د جلغوزو یو بل کاروباري حاجی مستان هم شکایت لري چې کاروباریانو ته خپل مال پاتې دی او خرابې شي.
مثال کې پیره ور د خلک سره مثال کټل د صغیر غریبانو ستې مثال مولې پوتو دی مولې خراب شو ملک میگی او شپاک یو کیلو د کوموی او مطلب دا د 2 کیلو اسړای کی میگی چې چا کړی کړای وی دا مول یو کیلو برای کی میگی 2 کیلو می کوموی نه دا میگی ستر چرواک نه د غختنه د امارات چې مثال کې میکتا هر الیار وی چې والیار ته پېدو کو چې مثال کې میګ د مول ناکل کی وی بس.
د جلغوزي او کاروباریان اندیشته لري چې که د صادراتو لپاره لارې خلاصې نشي د دوی ترمنځ به لوی شخړې پیښ شي ځکه چې یو لبل پوره وری دي. حاجی محمد گیانی خیل په دې اړه آزادی رادیو ته وویل
چې یو د وسره خاکته بل د بل سره خاکته بل د بل سره خاکته داګه داګه لارې خلاص نشي په منځ کې بلوې جګړې لوی مصیبات لوی تکلیفونه به جوړ شي.
شغلی علي کوزی د وارداتو او صادراتو د کمیدو د دلایلو په لړ کې د بانکونو ستونزه او د پیسو په انتقال کې د مشکل او ځینو نورو مواردو یادونه کوي.
په شروع د 2020 کال کې د قواو وتلو او جنگونو وضعیت په امنیتي لحاظ باندې خنو، مصارف کم او ارزه ډیره او تقاضا کم و.
جلغوزه، نوري وچ میوه، غالی او قیمتي ډبري د افغانستان عمده صادراتي اقلام دي. د شغلی علي کوزي په وینا تیر کال افغانستان چین ته د 8 میلیون ډالرو صادرات لرل، خو سږ کال ته کې 10% کموالی راغلی دی. همداراز تیر کال افغانستان له چین څخه د 1 میلیارد ډالرو په ارزش واردات لرل، خو سږ کال 900 میلیون ډالرو ته کم شوي دي.
د وروستیو بدلونونو له کبله د افغانستان واردات او صادرات کم شوي دي، او په دې ترڅ کې له چین سره هم دا صادرات او واردات کم شوي دي. د افغانستان بل ګاونډي ته به مخه کړو. د کونړ اوسیدونکو او چارواکي وایي یو ځل بیا پاکستاني ځواکونو د کونړ پر شلتن او سرکانو ولسوالیو د ټوپونو ډزې کړي چې د طالبانو له خبرګون سره مخامخ شوي. جزئیات په دې راپور کې.
د کونړ پر سرکانو او شلتن ولسوالۍ د جمعې ورځې مازیګر مهال د پاکستان پوز د توپونو او نورو درنو وسلو ډزې کړې. د خلکو په وینا چې د توپونو را توغول شوې ګولې د شلتن په سونو، چوګام او د سرکانو ولسوالۍ په ګنجګل او باروګۍ سیمو لګېدلې، چې تر اوسه د ځاني تلفاتو په اړه کوم خبر نشته. دوی وایي چې د پاکستاني او توپچی بریدونو په ځواب کې طالبانو هم لاسمارو سرکانو د ډي سي توپونو ډزې کړې او د ډز ځواب په ډز ورکړې. د کونړ یو تن وسیدونکو خان محمد
نن چې دغه مرمۍ د پاکستان د دوري نه د کونړ په شلتن ولسوالۍ او همدارنګه په سرکانو ولسوالۍ باندې راغلي، د امارت اسلامي ځواکونو پاکستان په واسطه د ډز ځواب په ډز باندې ورته، دا زمونږ د کونړ د ولسونو غوښتنه وه.
په کونړ کې یو شمیر طالب چارواکي هم مني چې د دوی وسلوالو د پاکستاني ځواکونو د توپچی بریدونو ځواب ورکړي، خو د موضوع د حساسوالي لامل د نوم او غږ خپرولو څخه ډډه کوي. په کونړ کې طالبان پاکستانی ځواکونو ته په داسې حال کې د ډز ځواب په ډز ورکوي چې څو ورځې وړاندې د پاکستان پوز د ننګرهار لالپوري ولسوالۍ اړوند پلوڅۍ کې اغزن سیم غزولو، خو طالبانو یې مخه ونیوله او اغزن سیم یې ترې راوړ. هغه ویډیوګانې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې پکې د ننګرهار ملي امنیت سرپرست رئیس ډاکټر بشیر ښکاری چې پاکستانی واسکرو ته توندې خبرې کوي او ورته وایي چې نور باید لوړاندې راتګ ډډه وکړي. د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست رسنیو ته په لیګل خبر پاڼه کې لیکلي چې د طالبانو د دفاع وزارت لوی درستیز قاری فصیح الدین فاتح د ننګرهار لوړپوړو چارواکو سره د غسیمې ته تللی وو او هلته ویلي چې اسلامي امارت ټولو ګاونډیو سره ښه ګاونډیتوب غواړي، خو که څوک د افغانستان د ځمکې نیولو او دلته د ستونزو پیدا کولو هڅه کوي نو دوی هم غلي نشي پاتې کېدی. د خاغلی فاتح دغه خبرې د ټولنیزو رسنیو د یو شمیر کارونکو لخوا ستایل شوې دي. پاکستان تر اوسه د نوو توپچی بریدونو د هغوی لخوا په لالپوره کې د اغزن سیم غزولو او د طالب چارواکو د غبرګون په اړه څه نه دي ویلي. له 2010 زیږدیز کال را په دیخوا د کونړ او د هیواد په یو شمیر سیمو د پاکستان پوځ توپچی بریدونه کوي. د سیمې اوسیدونکي وای په دغو بریدونو کې تر اوسه په سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله وختې او ګڼې کډوال کړي دي. د دوی په خبره چې په ډیرو ځایونو کې پاکستاني پوځ له ډیورن کرخې وړاندې راغلی، اغزن سیمونې غزولي او د خلکو د تګ راتګ مخه یې نیولې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کندهار کې نجونې تعلیم غواړي. د دې شهر د اتم ټولګي وسره کوونکي امنه:
زموږ په ښوونځي کې خو مشکل نشته، ځکه چې د الکوانو مکتب جلا دی، د نجونو مکتب جلا دی، نو زموږ د فضا هم بېخي سمه ده، چاپېریال هم بېخي سم دی. اسلامي مراسم غوښتنه دا ده چې زموږ په نور ولایتونو کې، زموږ په همسایه ولایتونو کې درسونه شروع دي د لوړ سمپو ده. زموږ په کندهار ولایت کې هم باید د لوړ سمپونه شروع سي، دا خو د وخت ځای کې ده، د وخت بیا هیڅ کله نه راګرځي.
په کندهار کې د لوړو ټولګیو شزینه زده کوونکي د زده کړو د پیلېدو غوښتنه کوي. وړاندې د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې په دې اړه په تفصیل په یو راپور کې اوریدلی شي. وو په چې یو 15 دقیقې شوې د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼې راړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. سفی الله سانکزی کتنه ورته کوي.
واشنگتن اگزامینر په افغانستان کې په روان بشري ناورین په تیر بیا د میلیونونو خلکو په لوګي باندې یو مقاله خبره کړي. په مقاله کې راغلي د ګڼو خلکو د خوراکي موادو زیرمې ختمې دي او کاروبار هم په ټپه درېدلې. د خوراکي موادو د کمښت د بحران درې عمده لاملونه وچکالي، جګړې او د حکومت سقوط یاد شوی. د دې ترڅنګ د امریکا لخوا د افغانستان د شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر کنګلولو ته هم اشاره شوې. د واشنگتن اگزامینر په لیکنه د امریکا دې اقدام د افغانستان د اقتصادي ځوړتیا لپاره لار هواره کړه. د طالبانو په بیا واکمنېدو له افغانستان سره د بهرنیو مرستو لویه برخه بنده شوه چې ورسره په دغه هیواد کې د څو اونیو په موده کې د خوراکي موادو بیې آن تر 2 چنده لوړې شوې. امریکا د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر کنګل کړل او وی ویل چې دا پیسې نه آزادوي خو له افغانانو سره به بشري مرستو ته دوام ورکوي. د امریکا دې اقدام او افغانستان ته د نغدو پیسو دراتلو په سر لګیدلی محدودیتونه او خندونه د دې لامل شول چې د خلکو اقتصادي وضعیت ورستر بلی خراب شي. د ملګرو ملتونو له اټکل سره سم نږدې 30 میلیونه افغانان د خوړو له کمښت سره مخ دي او کمرستندوی بنسټونه سمدستي لاس په کار نشي نو دا شمیر لا پسې زیاتیږي. Stars and Stripes ورسپانی لیکلی د افغانستان د مرګ په لوی لار کې بمونه ورکشوي خو کړهونه لا پسې ژورتللی. دا مقاله د کابل کندهار په لوی لار متمرکز ده چې یو وخت د مرګ په لوی لار مشهور و ځکه وخت نا وخت به د سختو بریدونو او چاودنو شاهد و. ترڅنګ د دې لوی لارې په ګڼو برخو کې د دولتي ځواکونو د موټرو د کاروانو د هدف ګرځولو لپاره بمونه ایښودل کېدل. Stars and Stripes لیکي اوس چې سړی په دې لار تیریږي ښکاري چې څومره ویجاړه ده او لا بیرته نه درغول شوی. سټرایپس زیاتوی اوس چاودنی نه کیږي خو د لارې په سر د پروتو سیمو غربت او کړهونه لا پسې خلکو ته جوتیږي. د مقالې لیکوال د طالبانو په اوسنی حاکمیت کې له کابل تر کندهار په دې لوی لار د خپل سفر سترګو لیدلې حال بیان کړي. له کابل څو مایل لري د سړک په سر د هغه تنکی ځوان خبرې هم راخستي چې بیلچا په لاس د سړک په ویجاړو ځایونو خاوره او شګه اچوي او له هر تیریدونکي موټر د مدرسې د جوړولو په نوم پیسې غواړي. تر دې ورهاخوا د طالبانو ځای ځای چک پوینټونو ته هم اشاره شوې چې د طالبانو وسلوال خلک تلاشي کوي او په یو نیم کس باندې چشکی ویښ کته کوي. د کابل کندهار لوی لار د امریکا په او خال درې نیم سو میلیون ډالر باندې په 2003 کال کې بیا ورغول شو. سټرایپس لیکلی تما و چې د دې لارې بیا رغول به د خلکو په ځړونو کې د امریکا لپاره ځای پیدا کړي خو برعکس دا سیمه د جنگ په صحه بدل شو او د امریکا د ماتې سمبول وګرځیدا.
طالبان وایي چې خپل لیکوي تر اوسه پورې نږدې 2000 تنه استلې دي. د طالب چارواکو په وینا په تصفیه شویو کسانو کې د دوی ځینې جګپوړي کسان هم شامل دي. طالبان څرګندوي دا کسان په دې خاطر لخپلو لیکو شړلي او ځینې حتی نیولې دي چې له خلکو سره زور زیاتی کاوه. تفصیل په دې راپور کې
طالبان وایي چې لخپلو لیکو یې تر اوسه پورې شاوخوا 2000 تنه تصفیه کړي او دې لړۍ ته دوام ورکوي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت ویندوی عنایت الله خوار رسمي تیر شپه ازادي رادیو ته وویل د دفاع وزارت تر څارنې لاندې د صفوفو د تصفیه کمیسون چې څه موده پخوا جوړ شوی او په ټولو ولایتونو کې کار پیل کړی د طالبانو له لیکو څخه هغه مغرض او مفسد کسان چې د امارت په نوم او د طالبانو له جامع څخه په استفادې ظلم او فساد کوي د اسلامي امارت او اردو له لیکو باسي.
راپوري کې تایم شپ ما داشتیم دقیقا 1000
کوم راپور چې تر نن شپې پورې موږ درلو دقیقا 1915 استلسوي او هغه کسان چې په فساد او غلا تورن سوي وو د قانون منګولو ته سپارل سوي او دا کمیسون لدی ایسته هم خپل کارته په جدیت دوام ورکوي چې یو منظمه اردو جوړ سي او هیڅوک نکړای سي چې د مجاهد لنوم او له جامو ناوړه استفاده وکړي او زموش پر هیوادوالو ظلم او زیاتای وکړي.
بالای هموطنان ما ظلم او یا زیاتی بگوید و بکند.
د طالبانو د تصفیه کمیسون بیا ویلی چې یو شمیر کسانو چې ټاکل شوی و تصفیه شي په خپل د دوی لیکی پریشي دي. کمیسون ادعا لري چې د تیر حکومت د یو شمیر پاتیشونو په ګډون ځینې فاسدې ډلې سوداګر ځوروي او پانګوال له هیواده تېښتې ته مجبوروي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت دفاع وزارت په بیلابیل ولایتونو کې خپل جنگیالیو او د امر بالمعروف وزارت غړو ته له خلکو سره د ښه چلند په اړه روزنیز کورسونه دایر کړي دي. د دفاع د وزارت ویندوی وایي کوم کسان چې د دوی له لیکو استل شوی یوازې عادي پولیس سرتیری نه دي بلکې د هغوی په منځ کې جګپوړي کسان هم شته چې د ظلم او بیرحمۍ په وجه استل شوی دي. راپور نوای چې د طالبانو له لوري لخپلو لیکو په استل شویو کسانو کې د ځینو ولایتونو رئیسان هم شامل دي.
بل لور ته طالبانو په افغانستان کې د تیر حکومت دوه وزارتونه او د ټاکنو اړوند دواړه کمیسیونونه لغوه کړي دي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي رډو ته وویل چې د دوه وزارتونو او ادارو لپاره نور د کار اړتیا نه و او حکومت هم د اقتصادي ستونزو له امله دا بار پوښو نشوای اخیستلی. خو ښاغلی مجاهد ټینګار کوي چې په راتلونکي کې به د ملي شورا بدیل شورا جوړی شي چې هغې ته به بیا اداره او ریاست جوړ شي. نورحال فیروزه عزیزی را کوي.
طالبان وایي د افغانستان ملي شورا به بیرته په فعالیت پیل وکړي، خو د شورا د څرنګوالي او داشان د دقیق نیټې په اړه څه نه وایي. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره د پخواني حکومت د دوه وزارتونو او دغه شان د دوه خپلواکو کمیسیونونو د لغوه کېدو په اړه په خبرو کې دا موضوع یاد کړه. نوموړي وویل کابینې پریکړه کړې چې پارلماني او د سولې په چارو کې د دولت وزارتونه او ترڅنګ د ټاکنو او ټاکنیزو شکایتونو کمیسیونونه لغوه شوي دي. ښاغلی مجاهد د یادو ادارو او وزارتونو د کارکونکو د برخلیک په اړه څه ونه ویل چې آیا دوی به په نورو ادارو کې ادغام سي او کنه. نوموړي وویل چې اوسمهال اړتیا ته په کتو او د اقتصادي ستونزو له امله یاد وزارتونه او ادارې لغوه شوي او د اړتیا پر مهال بیرته جوړېدای شي.
سولې چارو وزارت او د پارلماني چارو وزارت دغه دوز لپاره اړین نه، بلکې د ځکه اقتصادي پلو حکومت ستونزې لري او داسې اداره سره فعلا کار نه کوي، ورته نه استفاده نه کیږي، حکومت په هغه باندې بار کیږي. او دوه وزارت هم داسې د پارلماني چارو هم ځکه اوس هغه شکل باندې کوم مخکې حکومت بڼه وه هغه رقم نه ده، همدې کې بده جوړېږي. د شورا بڼه بدلوي، شورا جوړېږي، هم د مشورانو شورا هم د عام شورا ولې هغه به ځانته بیا په هغه وخت کې د ضرورت په اساس یو ریاست هم کولی شي کنټرول یې وکړي او اړتیاوې یې پوره کړي.
ښاغلی مجاهد د عامې شورا په اړه څه ونه ویل چې آیا هدف یې ولسي جرګه ده او که کومه نوې شورا. خو وړاندې له دې ازادي راډیو ته ویلي و چې د علماو شورا جوړوي چې په افغانستان کې به د بیلابیلو موضوعاتو د حل په اړه مشورې کوي. طالبان په داسې حال کې د دوه وزارتونو او دغه شان دوه کمیسیونونو د لغوه کېدو اعلان کوي چې دوی له دې وړاندې د پخواني حکومت د ښځو چارو وزارت د امر بالمعروف په وزارت بدل کړی دی. یاد وزارت دنده لري چې اسلامي احکام پلي کړي. د دې ترڅنګ څو مو د وړاندې بشر حقوقونو د خپلواک کمیسیون د لغوه کېدو په اړه هم راپورونه خبر سوي و چې په نړیواله کچه یې خبرګونونه راپارولي و. خو ذبیح الله مجاهد وایي چې د بشري حقوقونو کمیسیون په خپل ځای دی او فعالیت ته به دوام ورکوي. طالبانو د روان میلادي کال د اگست پر 15مه د افغانستان واک په لاس کې واخیست او د دسمبر میاشتې په وروستیو کې د ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ سرپرست حکومت جوړ کړ چې د کابینې غړي یې تر ډیره دینی عالمان او مولویان دي.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې اوري لاند خبرونه. په تاجکستان کې د پخواني ولسمشر اشرف غنی سفیر د طالبانو حکومت ته د نږدې 8 لک امریکایي ډالرو د بیرته ستنولو غوښتنه رد کړه. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي د کورونا وایروس 19 تازه پیښې ثبت کړې دي. دغه وزارت ویندوی ازادي راډیو ته ویل چې د نږدې زر تنو لازمایښت وروسته څرګند شوه چې د 19 تنو کورونا مثبت ده. طالبان وایي چې له قطر او ترکیه سره د کابل او سنور هوایي ډګرونو د چارو د سمبالولو په اړه خبري دوام لري. د طالبانو د حکومت ویان تیر شپه ازادي راډیو ته ویل چې له دواړو خواو سره د دوی خبري روانې دي، خو تر اوسه کومه نتیجې ته نه رسیدلې. د پاکستان سیاسي ګوندونو د یو باثباته افغانستان او د پراخ بنسټه حکومت جوړولو لپاره پر طالبانو د سیمې د هیوادونو د فشار غوښتنه وکړه. دوی وویل په افغانستان کې ثبات نه یوازې د افغانانو لپاره مهم دی، بلکې د سیمې د هیوادونو په ګټه هم دی، ځکه چې د کډوالو د بهیر لور ماتېدو او د نامنې لور خپرېدو به خوندي وي. د بریتانیا د عامه روغتیا ادارې پرون اعلان وکړ چې لومړنۍ نښې او احصایې شي چې د کورونا په اومیکرون باندې داخته شویو کسانو د بستر کېدو احتمال لشته. د بریتانیا د روغتیا د ملي ادارې یا ان ایچ ایس د راپور لمخې د کورونا د دلتا په پرتله پر اومیکرون باندې داخته شویو کسانو د بستر کېدو احتمال له 500 تر 800 لشته. د افغانستان د کرکټ ترنول اسکلونو کښلو په لبه د آسیایي جام سیالیو په لړ کې نن په دوبۍ کې په خپل دوهم سیالي کې له متحد عربی امارات سره مخامخ شي. متحده عربی امارات د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ خړی ټوب نه لري، خو د روان آسیایي جام کوربه دی. افغانستان د دې جام لومړی سیالي پر پاکستان بایللې ده، او متحده عربی امارات هم خپل لومړی مسابقه له هند بایللې ده. د اساتید رادیو د خبری مجلې ورسیو تر رسیدلې او په پاتې برخه کې د کندهار د تعلیم مسله راخلو. په کندهار کې د لوړو ټولګیو شزینه زده کوونکي د زده کړو د پیلېدو غوښتنه کوي. دوی وایي په ښوونځیو کې شزینه ښوونکي او کارکوونکي دي، خو بیا هم د طالبانو د حکومت لخوا دوی ته د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي. شزینه زده کوونکي وایي که زده کړې ژر پیل نشي نو یو بشپړ تعلیمي کال به ضایع شي. په عین وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې ریاست چارواکي وایي د پوهنې وزارت د یوې ځانګړې لایحې وروسته د لوړو ټولګیو د زده کوونکو د زده کړې اجازه ورکوي. په دې اړه پام وکړئ. دی راپورت
پر افغانستان د طالبانو د واکمن کېدو شاوخوا څلور میاشتې تیریږي، خو لا هم د کندهار په شمول د هیواد د ډیر ولایتونو په تعلیمي مرکزونو کې د شپږم څخه د لوړو ټولګیو ښځینه زده کوونکو ته اجازه نه ده ورکول سوې چې د زده کړو لپاره دې ښوونځیو ته لاړ شي. امینه د کندهار شهر د ښځو په یوه لیسه کې د اتم ټولګي زده کوونکې ده. هغه وایي سره د دې چې ښوونځی د نارینه وو له ښوونځي څخه جلا او بېل ودانۍ لري، خو لا هم د طالبانو د حکومت لخوا دوی ته د زده کړو د پیل مثبت ځواب نه دی ورکول سوی.
زموږ په ښوونځي کې خو مشکل نشته، ځکه چې د الکوانو سه مکتب جلا دی، د نجونو مکتب جلا دی، نو زموږ د فضا هم بيخي سم ده، چاپیریال هم بيخي سم دی. اسلامي مراسم غوښتنه ده چې موږ په نور ولایتونو کې، موږ هم سایه ولایتونو کې درسونه شروع دي د لوړ سیمپو ده. زموږ په کندهار ولایت کې هم باید د لوړ سیمپونه شروع سي، دا خو د وخت ځای کېده، د وخت بیا هیڅ کله نه راګرځي.
د مسعودیه په نوم د نهم ټولګي یو بلز د کوونکې وایي په یو شمیر ولایتونو کې د لوړو ټولګیو د شزینه زده کوونکو تدریسي بهیر روان دی، خو په کندهار کې لکوم واضح دلیل پرته دوی ته اجازه نه ورکول کیږي. دا وایي که ښوونځي ژر پیل نسی روان کال به ضایع او د زده کړو په برخه کې به خنډ رامنځته سي.
دا دلیل مشته ده کنات ورنه دي، ځکه په ځینې ولایتونو کې د شزینه ښوونځي فعال دي، خو په ځینې ولایتونو کې چې د هغوی له جملې څخه یو هم کندهار دي، د شزینه او مکاتب چې دي د لوړ صنفو دی باندې، ځکه ضرورت په هر هیواد په هر ولایت کې چې د ښځو د تعلیم ده. نو همداسې کلتوري مسایل چې دي هم تر یو حده پورې تر ډېره حده پورې ستونزې او مشکلات دي حل دي، ځکه د شزینه مکاتب چې دي شزینه استادان دي، ځکه اوناسو ذکر مکاتب زموږ سره جلا دي، هم استادان سره جلا دي، هم وختونه سره جلا دي، نو ولې باید دا مکتبونه تړلي وسي؟ په ډېر درنښت د دوی څخه هیله کوو ترڅو زموږ د تعلیم په برخه کې زموږ سره همکار اوسي.
د کندهار یو مدني فعال محیب وتاک د نجونو لپاره د لوړو ټولګیو بندېدل د زده کوونکو د وخت ضایع بولي، او د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د لوړو ټولګیو زده کوونکو ته د زده کړو اجازه ورکړي.
که څه هم وګورو په زیاترو سیمو کې د شپږم سیم څخه بیا تر دولسم سیم په پورې په ځینو سیمو کې دغه ښوونځي فعال دي او تدریسي بهیر عملا جریان لري، خو متاسفانه په جنوبي غرب او ځکه دغه مشکل تر اوسه پورې پر ځای پاتې دی، ځکه هم د وخت ضایع ده، هم د زده کوونکو د وخت ضایع ده، او هم په زمن کې دوی ته د تدریسي بهیر ټکنۍ کیږي او د خان سره مخ کیږي.
په ورته وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس مفتي قدرت الله وصال وایي د پوهنې وزارت له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پیل پاړه پرې ځانګړي طرحي کار پیل کړي چې له مخې به یې په نږدې راتلونکي کې د نجونو ښوونځي پیل سي.
د وزارت خبره دا ده چې موږ پر یو جامع پلان جامع لایحه باندې عمل کوو، نو چې هغه د ګیټ پروګرام دی یا د معلمینو د ښوونکو پروګرام دی، برنامه هغه به هم شروع کیږي ان شاء الله. د شپږم څخه لوړ د نجونو مکتبونه به هم شروع کیږي، فقط دغه انتظار دی چې د وزارت تخوا څخه هغه لایحه مرتب سي. او دا لایحه هم د دې لپاره ده چې زموږ مندې، زموږ خوندې او دغه زموږ هیوادوالو بچانی چې هغه مکتبو ته ځي په سالم چاپیریال کې ولاړ شي، په ښه ماحول کې ولاړ شي، هغه څه مشکل او ستونزه نسي پکره، خپل درس ورته په سالمه فضا کې ولاړ شي.
په کندهار کې د نجونو د زده کړې په وړاندې د لوړو ټولګیو تړل کېدل یوازینې ستونزه نه ده، بلکې د دې ولایت په ډیرو ولسوالیو کې د پخواني حکومت پر مهال د کلتوري رواجونو او نامنوي په وجه د نجونو ښوونځي تړلي وو.
نور بس دی. لښوځو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.